سلامونه زه سفیولا ستانګ زایمو د ماخام دوه بجو د پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کړو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف د چارواکو له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو دغه اقدام وغانده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او ویګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګند کړ چې قومی یوې ټلویزیوني خبرونې ته ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. بنگلاديش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی او 302 منډې په اول پاڼۍ کې کړې وې. په ځواب کې افغانستان 146 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دومه پاڼۍ کې بنگلاديش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په 4 ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده. دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ دویمه لوبه وه. لومړنۍ ټیسټ لوبه د دوی ترمنځ په 2019 کال کې شوې وه چې هلته افغان لوبډلې د 240 منډو په توپیر لوبه ګټلې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یو اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به لژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخه په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو راورسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. او د یوګاندا پولیسو نن وویل د اسلامي دولت ډلې مربوطو وسلوالو پر یو ښوونځي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا ښوونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لهوبیریرا په منځني ښوونځي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چورتالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولې. تر لنډې دمې ورسته ازادي په سپو کې پروګرام د اسمت ساروان په کوربتوب مې هروي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشناس ملاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه ولکه افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د تیرونې د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هرو 4 اویا تنو یو تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80مه میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول ډول له دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو اربیا یو شمیر افغانان اړ شول چې گاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته گاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روانه خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو لخپل درنو ملمنو سره خبري کوو. زموشت د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس له ناروی څخه جنرال نعمت الله جلیلی، او هم له پاکستان څخه یو افغان خبريال میرویس زاده. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونه پترس کې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، ټلیفون وکړئ، او یا هم د واتس اپ له طریقه د موضوع په اړه پوښتنې کلری یا هم نظر لري له موږ سره شریکې. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته چې په ناروی کې میشته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې د خلکو د کډوالۍ دوڅو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونی، د بشري حقوقو سرغړونی او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدرمن سروان صاحب، سلامونه نیکی لپاره، سلامونه په نیکی خلکو باندې مانځم او ساسه دې سپول لارې نه ټول هیوا ډول ته اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی لري وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول هیوا ډول د سپو به مهشته او سپدا او د نن په افغانستان کې زما سلامونه ومني. تاسو ته روغتیا، سلامتي او نیک مرګ وکړه.
سلامت
او ورم چې اوسه اسلام کوم د پنارې کنه بس کله بلجیم کې وقته
مشهور وو. بل شي سره
بل د اوسانو د بیا په داسې توسانو ته کومه پوښتنه نه پیدا نشي
کومه. اوکې، سمه ده.
او مخنه ور ډیر زیاته مننه ساسې مدرنو به باندې ته قدر مننه انساجي سپ او بل بل ماچ د ته حضور لري او ته سلام د ګور د کمپټي چې ټول د ګلو او خوشاله سره زو ساسو پوښتنه ته قدر من سره ور سه کمنګ پرسه د 0.5 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، 0.5 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګوري یا احزاب پر درګه شي او یا هم سیاسي افایده لري د ټاوتري خواله تر مخکینه نو او کوم چې کار دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل پټو په پریده بلې یو د کډوال شي، نو د خپل د سبات او د سبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالې په دوه مهمه هیواد کې ومنل شي. نو که چیرته دا دوه مهمه دي ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لري تو په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قائدي لحاظ باندې کې چې ته موږ وګورو نو په دغه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی دا چې موږ تاسو په افغانستان کې موږ تاسو چې څنګه تاسو دې ته اشاره وکړه په خپل پیل خبرو کې او په تاسو سره باندې چې د افغانستان نه وروسته چې دا یو ومن د سعودي د کمن سره د حکومت رامنځته کیدو نه وروسته افغانستان د کډوالۍ د بهیر سره مخ شو چې دا نو لینټر او زه پورې تر نه پورې چې موږ تاسو په دې سره تاسو کې خبرې کوو هم دا روان دي لکه دا مخ چې موږ کاتو ګورو همدا دوه مواده کې د افغانستان وګړي ته ورنځ موږ تاسو یې وټوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایده د یو کسان کډوال شوی دی او خپل وطن پرېښی د نورو هیوادونو ته تللی یا د ګلوبل ویزا وزن ته او یا هم نو ورو ورو په یو یو د بیناري ته کډوال شو چې هغه عامل فقط عمر د نامو په
موضوع. جنرال صاحب جلیلی، د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کې دي؟ ځینې وای اقتصادي دي، ځینې وای سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته سو بیلګې سو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټي دي. سیاسی او امنیتی دی دوم دی حکومت دی حکومت دی حکومت داری عوامل دی او دری امی اقتصادی عوامل دی او سلور می هم دی فرهنگی عوامل و دنیا در سلور عامل هست وقتا لرمانی که در کنگوالی دمائی سر اکتا مائی سکی چه اولانه انگیزه سیاسی او امنیتی دی چه مگتاتی نن و رز مگتاتی پاکوانسان که گروه چه هم پا سیاسی لحاظ بانی او هم امنیتی لحاظ بانی اگر کوم باندې چې یو دشمن شوی د افغانستان د ټولنه د افغانستان خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته او همدارنګه د ضعیفې ضعیفې حکومتدارۍ له امله.
بله، که جلا جلا پاري و خبرې وکړو، تاسې د فرهنګي یادونه هم وکړه. فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلور څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پر لپسې مهاجرت کوي. داسې خلک هم شاید تاسې مو پیژنې، موږ هم پیژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي. کله چې یو څوک ډیر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله یې پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي، بیرته راغلي دي، بیا په اسانه بیرته مهاجر کیږي. دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی. عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. مونږ تاسې نن ګورو چې نن د مهارت د بادې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کوي باید خپل ځان فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي. له بده مرغه نن ورځ په افغانستان کې دا یې په خپله یو محدودیت او مونږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل دپاره د سوچه راتلونکي دپاره د خدمت مستر وتیسي. مگر لبا د مرتقاده نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش دا کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې د بندې نه مساعده شي او په خپله ځان سرماس.
بله، په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه، د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟ دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي؟ څومره فیصدي فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوري شي چې وطن پرېږدي؟
تقریبا د 50% نه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شول. په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو بعد مرګه او قادر یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو لخوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نهسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالۍ شپې ورځې په نوروز بهرنۍ هېوادونو کې سره تېرې سره د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی. مونږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو. دا هم سیاسي عامل لري او هم امنیتي عامل دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو تشنه آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوله. لاندې خبرتیا ورسره در سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زموشت د خبرونه ملمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی بلجیم څخه او د غرس په سوشيبو کې به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبريال مروایس سازای مو په پا پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسی خو تر دې دمه شاغلی سازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تم ده چې ژربل استودیو سره وصل شي. خو شاغلی انصاری صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو ورته کله ویم انصاری صاحب تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولی د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د منړی کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی په دې کې ویل شوی دی چې جګړې تاوتریخواله ځورونی تعقیب د بشري حقوقو سرغړونی او طبیعی پیشی د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتو دا راپور د ټولو مهاجرو د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ مهرباني انصاری صاحب.
بل تاسی ټول معزز او اوریدونکو همکاران او ګرانو ملبنو السلام علیکم رحمت الله
سلام
موږ تاسو وینو چې په مظلوم او افغانانو له بده مرغه د نګدی تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوی په دغه کې جنگ جګړې وزنې زندانی کول په پولي ګونونو او مختلف په اینو که وی را بود او دغه سی تحمل شوی اقتصادی فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوی چې بیچاره افغانان نیوازی په کور دننه لخلو جونګړو کلو نور سیمه ته کډوال شي او یا ولیک دیږي بلکې د سیمه او نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمیر پردیو پردیپالو لخوا تحمل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي هم د نړیوال ټولنې پروم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي دوی هم د خپل شاونو شاو د خپل ارګا او بارګا قیمتي موټرو الوتکو سفرونو او د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو پنوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو پنوم د هیواد ترازی موږ په دې فکر یو چې چیرته د افغانستان ولس خصوصي سکتور حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلور دیوالونو په توګه سره لاس یو کې ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم شي او د ولس په خدمت کې شي د ولس د پرمختګونو د
ټولنیزو
علمي اقتصادي پرمختګو لپاره کار وکړي.
ډیر مننه سلامت اوسه سلامت
اوسه
انصاری صاحب بیا هم پښتنې ډیر دي بیا هم درزو کورودن اوس په ترکیه تلار شو هلته افغان محصل سهیل مامونزای را سره دی. مامونزای صاحب تاسو مرکلای وایم ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر شمیر افغانان پناه وروړي او په ډیرو سختو لارو دغه هیوات زی خوسند ایران لاری پریورستی روزی کوم یو راپور هم درلو چې په د ترکیه او د ایران ترمنز ډیر زلې د جنایتکارو ډلو لاستر لوي شي او بیا يرغه ملکی شي او لکورونی او پیسې اخیستل کی شي زورول کی شي او حل کی شي د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست او خو په څومره مشکلاتو زی اول طبيعت سره ډول برخورد ورسره کی شي
مننه لمړی خو سلامونه ونی کی هیلم ومنه ډیره یو ښه موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کی خو بیا هم د هر څه مسولیت کومنګ وایو د طالبان حکومت په جمهوریت چې جمهوریت په طالبان خو وسنۍ نظام د هر څه مسول هغه دې زکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه هغه خلک چې د وطن د ملاتیر ورته ویل شو چې عمرونه د 30 نه تر 50 ته رسیدي دغه په غیر قانوني لار د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې دلته په دغه پوله چې راوړي د وان خارشتون لري دلته چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند له لاسه ورکوي ترور کیږي او خل او ډبول خوري او همدارنګ اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي د دې هر څه مسول مونږ اوسنی چارواکي باید وبلو ځکه فوکس باید هغه کم دغه چې دی تاکید باید په وطن وشي په وطن کې د پاتې ځوانانو وشي ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاسه مونږ ورنکو د ترکیه د حکومت هم په دې وروستیو کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی ځکه دلته کو دی داخله کو نیسی د کوشش کوي چې دا ډیپورت کی په یو سولای ز فضا کې ډیپورت کوي دلته وحل نه ور کوي خو د دې د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی د ایران او د ترکیه په سرحد باندې د ځکه کوخخ کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي نو په دغه نقطه کې وهل مشته د بول مشته دی حتی ځنې ځوانان په خپل زیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري
بله سم ډېر زیاته مننه کور ودان یو شمیر ویدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک لاله خپل تبصره راستولې دي محمد نعیم وایي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډېر افغانان غواړي چې هیواد پریږدي او په هیواد کې کار نشته نو باید زر تر زره نور هیوادونو ته لاړ شي حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی وایي دی ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي نصیر احمد هم د تورته نظر څرګند کړی دی یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړی دی شیرزاد هاشمی ویل دی دا ټول دی امریکا له لاسه دی وای بل اوریدونکو احسان الله امید لیکلی دی وای ځکه په وطن کې ټول ورس کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیږي یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شوه لیده نور پیغامونه به ورسته مطرح کو وس په لارډ سو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون لاري را سره دی ډاکټر صاحب حقمل تاسو ته مرکلی وایم د اوریدونکو له نظرونو د سیمالي میجه البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک لاري لیکلی چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سخت لاري او د لارو سختي په غاړه واخلی او به هر ته ووزي ستاسو نظر څه دی آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او ک فکر کوي چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی دی چې د زورونو او بشري حقوقو د سرغړونو او نور عواملو لکه بل ډیر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پریږدي
مانه که ما هم نه کې له سلامونه وظافت ته تاسو ته نورو ګرانو وريدونکو ته وړاندې کوم مهمه خبر خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو دا چې د جنو په مخ باندې د ذکر مرکزونه هم دروازې تړلې دي دا هم راستون زړه اکثر پلانونه خلکو سره جذب په افغانستان کې تماس کې نه دوی به شاروان چې کله راوځي دی وايي چې موږ خپل د اولادونو د تعلیم د لپاره یو کوشش کولاره پیدا کوي اروپای کومل پلان شو چې به بل وخت ځان تر ماشومانو د وستلو زمينه مسایل کوي چې هم د ذکر شرایط مسایل شي اقتصاد خو په کې زیات رول لري کله سره په لار د خلکو لار باندې ډیر باسو کې غدان باسي ولې حالت په افغانستان کې ده چې دا کله چې غیر مسلکي اشخاص په دې دورو پر راځي دا طبیعي خبره ده چې همدغه اوسنۍ حالت به موږ تاسو بدبختانه تر ډیره وخته پورې د دې شاهد یو. دا داسې مثال ورکوي که کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي، په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاصي او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړیږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړیږي یا نور څه جوړیږي، هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره، د اداري له نظره، د قوه بشري له نظره، نو معمولا هغه څه شي بیا تراوځي، نه به کمپیوټرونه دې کار وړي، نه به چپلکې دې کار وړي، یا که نور څه شیان که د جامو وي نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو، باوجود د دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافیي موقعیت وګوري، دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تر منځ یو ډېر هفته، او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په نس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه ترې، ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسه یې چلولې ده. د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي، هغوی په چارو باندې پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي اقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري، تخنیکي تجربه باید ولري، چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان چې جوړوي هغه هضم کړی شي، هغه په دې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تطبیق کړو، په کوم ځای کې ستونزه ده، زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم، یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې څو کاله نور هم ځوروي، او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنیو حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هیڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کېمه، خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي، پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو، غیر قانوني هیڅ منطقي لاره نه ده. خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس زده کړې لري، هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره، د بورسونو له لارې نه، د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته،
یعنی لارې شته، قانوني لارې هم شته. اقبل صاحب، وروسته در زما د موضوع باندې به خبرې کوو، ور بسو ښاغلی انصاری ته چې دوی کمی خبرې کړې دي. انصاری صاحب، کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي، تاسو ته معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري د وی ټولنې لپاره، د غیر پرمختګ لپاره، بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسیږي څومره د یو دولت له لوري مصرف کیږي، دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي، د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي، دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي، چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګه هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي، یا ځمکه خرڅوي، یا یې ګرووي، یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري، یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي، هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي، یا یې کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف زیاد دی چې په دا تیره روزه کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې دیرش جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو، چې هلته یا ایرانیانو وژلي وه، یا بدماشان وژلي وه، او یا هم ترکیې پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت رسولي وه، او دلته ایرانیانو بیا دې خواته نه پرېښل. دغسې دا اوس موږ او تاسو واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، کومه انسانان پکې تلف شو دغه سی په جنگلونو کې لیوانو خوري او ځلچی قاچاقبران د بدن عذاب لري کی وی وزنی په شهادت ورسوي هم د ایران په دستو مې رو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې د مغزونو فرار د غد د مټه او بازو قطع کېده د ولس د فاره فراخ نورینو نزی گوی دا هواد فراخو مصائب و ستونزو هم اقتصادی هم بشری هم علمی و فرهنگی نورینو نو او تشی سرمخ گوی او هم کورانه دا مختلف ستونزو سرمخ گیگی
دیر زیاد مننه سلامت وسه جنرال سب جلیلی که لند را تو ویست چه که جوابون لندی دیر بفشال شو څومره ممکنه دا هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوي علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل بیا سلامونه قدرمنه افسادي صاحب، زه څاروان ته چې کوم اندازې پورې زه د خپل د هیوادوال فورم په بلخص په اروپایي ټولنه کې دا هغه خلک دي چې بچي دا هغه طبقه ده، دا هغه ځوانان دي، هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. د هغه ناهیلي طبقه ده صاحب چې څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې دغه ځوانان دغه خلک د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده، پانګونه د نبات او مزدتي له خپل وطن څخه د ستونزو سره راوځي.
بله
همدارنګه نو دا خلک او د څنګه ساتو پرنت په لاندې جواز ځواب وایم، دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او دوی خپل د ناهیلي ژوند هم دلته تیری په اروپایي ټولنه کې پدې چې ډېر د نامعلوم برخلیک سره مخ دی او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري. هلته
جلیلی صاحب دا پښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلوېخ کاله پخوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب تتللی دی یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا وسنی هم فکر نه کوي چې هم داسې چا چې په یو هیواد کې څلوېخ کاله تیر کړي هلته اولادونه لوی شوي وي، پوهنتونونه یې لوستې وي، هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساس افغانان موږ هیوادوال ساروان صاحب چې دلته یې کورنۍ شته، مګر د وطن مینه، د وطن خوب، د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په زړونو کې ودبدي لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په اساس باندې خپله خاوره خپل وطن ته خپل هیوادوالو ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي، کېدای شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډېر مننه، سلامت اوسئ. شاغله مامون صاحب، تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاری صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتی چې له ترکیه دی یونان خواته ځي یا د ایتالیا خواته ځي ډوبی شي، دوی دا خطر نه ویني په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې دی خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه ښه پوښتنه ده. لکه چې مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وه. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنا نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکی خلک لرو، دا ځوانان ډیر زده کړی لري، د ماستر پی ایچ ڈی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي، دا مجبور دي دا خلک چې
بله مامون زی صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون قطع شو خبرې مو نه اورو. قطه سو خیر، بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو در لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به هم په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بله، اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تاسو لرو، همدومره فرصتونه هم د هر هغه چالشونو سره په تنګ کې ستونزو په تنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو لپاره چې هغوی زده کړې ولري، په اسانۍ سره کولای شي چې دوی اول فقط انګلیسي زبر پکې مهمه ده ځکه چې بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته ټول په خارجي ژبو دي هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره بیا شنای ولري نو چې کله د انګلیسي شرایط دي پر کې کا افغانستان کې لسانس ویلای دي په اسانۍ سره د تکول شي چې دې ماستریانو ته اپلای وکړي حتی که ماستری ولري د ډاکټورا لپاره کولای شي
آیا د ویډیو پانتونونو پانتونونه دی افغانستان نمبر قبلوي
همدغه ډېره مهمه خبره ده په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 5 پوهنتونونو سره دلته په برتانیه کې همکاري لرم همدغه ټولو پوهنتونونو کې قبلي یعنی داسې پوهنتونونه شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کامبریج ده زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستلی ول دلته اوس تحقیق په ډاکټورا باندې مې کار کوم هغه زما د هغه سند یې منلی ده د لسان سند یې منلی ده نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی دلته د ډاکټورا دپاره منل کېږي شرایط ډېر زیات شوي دي ډېر ښه شرایط دي د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم یعنی سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وسم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي
د ټوب مهمه خبره امدا ده په ټولو پانتونونو کې چې دا تنالي کې څومره سر پانتونونه دي په دې ټولو پانتونونو کې د افغانانو لپاره د ځوانانو لپاره په دې تیرو دوه کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده یعنی په ډیر زیات شمیر سره سکالرشپونه وجود لري شرایط دا دي چې دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري د زده کړو اسناد کې لري که لیسانس یې کړی حتی که دولسم یې لوستی چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي دلته محصلین دي شته دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي نو د لیسانس د ماستري د دکتورا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کولی دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب و انجینري و د حقوق دې برخه کې راشي داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي دا اوس یې تحصیل ته دوام ورکړی ده یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي انجینر شي زراعت یې ویلی وي خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې ژورنالیست یې هره برخه کې چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي د انګلیسي نمرې پوره کړي په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته د موږ تاسو دپاره په دې تېرو 100 کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی اقلا په دغه دوو کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي هلته ما افغان نه لیدلی یعنی په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان د یو ولایت یو نفر پکې شته
جوده ډېر جالبه
نو د افغانان دپاره ضرور ده په د ګوګل کې چې ولیکي ساده انټرنیټ کې چې سرچ وکړي د دې پوهنتون نوم کې ولیکي او په تان کې بیا د افغانستان نوم سره ولیکي هلته خپله په اسانۍ سره کولی شي چې دوی هغه استادانو سره په تماس کې شي زه په دوو پوهنتونونو کې د لندن پوهنتون کې د کمبریج پوهنتون کې زه دلته تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي زه په خدمت کې یم ټلیفون نمره مې حتی په انټرنیټ کې شته چې دوی ولیکي زنګ وهلی شي فیسبوک او دغو شیانو سره ځوانان د بېجورته کېږي نه د ځوانان اصلا په موږ باندې قرض ده موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لوستی ده بېرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو که پیسو برخه کې ډېر کومک نشو کولی د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو برخه کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو یعنی څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوره تماس نیولی شي خبره کولی شي دوی کېدلی چې په موږ هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي چې دلته دی کې مې اپلیکي هغه ورقه کې څه ولیکه ما شرایط څنګه دي هغه مې په کار ده ورسره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیکه چې ورته وایو دغه سندونه مې په کار دي یا کله کله اسناد ورکیږي کېدلی چې زموږ فامیل په کورنۍ په ادرس سره ولیکل چې پوهنتونونه کې د دې سره کومه کولی شم دا تنازع نه یم په سلهاو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې په امریکا کې هاروارډ کې د افغانان لرو جان اپکن کې لرو د امریکا په ټولو پوهنتونونو کې تقریبا یو افغان دوه افغانان شته
بله
نو ځوانان د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسو هم استفاده وکړو
ډېره
او دوی د بازارات تماسونه شي په افغانستان کې بل خوالی داده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو لپاره دی اړتیا چې تاسو خپل دغه نمرې د آمادګۍ کورسونه شته او آنلاین امتحانونه هم ورکولای شي او چې دا پروګرامونه دي چې ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هیواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان لپاره لاړ شي په افغانستان کې آنلاین سیستم شته چې کوم دی کولای
شي امتحان ورکړي خو انګلیسي ته دې توجه وکې ستاسو بل خبرو زده سپوښ شوم چې که څو غواړي چې به هر تم لاړ شي نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي چې اسې هم په درد خوري د ټافل د امتحان لپاره هم په کار دی ورته ډیره مننه ښاغلی انصاری په یادو عواملو چې مشترو سپری یاد کړل چې لکبل افغانان مهاجرت کوي، یوه مسئله ته اشاره ونه کړه، هغه اقلیمی بدلون دی، طبیعي پیښې دی. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کیږي. موږ ته چې ځینې اوریدونکي مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډلیز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کاروندې شاړې پاتې شوي دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالی ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکله دې چې دی جواب تراسم، زه غواړم خاغلی ډاکټر حکمال، خاغلی جلیلی نړۍ مننه وکړم چې دوی که به هر همدی زړونه له افغانستان سره دي او د افغانستان او د خپل خلکو په غم کې دي. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلی چې په څو راغې دلته سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ماشیم حتی ناخستو او بخل مصرف براتلو. دغه چې زه حتمال چې بحث موینو چې ځوانانو سره څومره کار کوي، هغه څه چې دوی اشاره وکړه د انګریزي د ژبې ترڅنګ البته د ځوانانو د خواندي د دریو کالو نمرې هم مهمې دي چې د هغې فیصدي باید لوړه وي. څومره چې لوړه وي په نړیوالو پوهنتونو کې په ښه شکل منل کېدای شي. او درې امتحانه دي چې د چاپل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینې ځوانانو امتحانونه ورکړه، ځینې ترکیې، ځینې نورو هیوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او تازه جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې چې کوم افغانان دي، د ورځې تر $3.5 میلیون خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه څه ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته بعد چا خبره کټه کټه خرج دي.
بله بله،
پیسې دې د کار یو شمیر سلسلو پروګرامونو کار وکړي. موږ حاضر یو چې له درنو کورنیو سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورنۍ او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایی د نیولو د چل په توګه موږ له خپل ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا $200 خپل دوستان او خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقه پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه څه.
دا ډېره مهمه ده واقعا.
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کو. دا څو ورځې کېږي، دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء رهبری سره، د خغلی مولوی عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء، له هغوی سره شریکه کړو. دغه ستر بازارونه چې د 500 تر 2500 کار پورې په هر بازار کې پیدا کېدای شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو نه، یا له بهر نه اروپایي هیوادونو نه را رپورټ کیږي، دوی کم داسې پرېښودل شي دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کیږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله، د نن هم د غالبا د پروان د سیندیزه حوضې رئیس اعلان کړی دی چې د غي سیمې د ځمکې لاندې وبه مخ په خطر روان دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوم چې په مختلفو ولایتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه ورختونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو ماغتی لانجی وی. زمونږ خپل هواد او هوادوال له وچکالو سره مخ وي، ګاونډیان را سره نورې لانجې او جنجالونه لري، د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومتي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغه اتحاد له لارې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې د کرنې او اوبو لګونې وزارت سره تفاهم رسیدلی او کار کوو. د اوبو
سلامت اوسه، ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسه، کور ودان، سلامت اوسه، ډېره مننه. مامون زید صاحب، ستاسو ټلیفون مخکې قطع شو. تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي، په هغو کښتیو کې چې ډېرې خطرناکې دي او من ډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، دلته یو بل آپشن نه لري، ځکه زمونږ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په څیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټي اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دي هغه پاتې نه دي د نور ملکونو سره. زمونږ د پاسپورټ ارزښت همدا سره لویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم که زمونږ پاسپورټ نه لاندې د بل پاسپورټ ویلیو دغومره ښکته وي. نو دا ډیره مهمه ده چې دا وکړي، ځکه
موږ خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته، هغوی چلته میشتي ټوله په دې نیت هلته تللي دي چې له ترکیې بځي یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته، او که نه ځینې یوازې تللي دي چې په ترکیې کې میشت شي او هملته ځان ته کاروبار پیدا کړي.
زه فکر نه کوم که په ترکیه کې داسې څوک پاتې شي چې دلته دغه وکړي، ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپله د یو اقتصادي کریز سره مخ دي. دغه ته که موږ وګورو جی ډی پي ته چې وګورو، په اصطلاح باندې ډیټ ټو ډی جی ډی پی ریشیو ته که د ترکیه وګورو، هغه تر 350 اوښتی دی، د پاکستان 50 دی. دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ورسره مخ دي. خپله د ترکیه نیشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولی، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي، هغه نشي کولی، هغه مجبور دی همدغه یو آپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو آپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ کو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولی شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولی شو. همداسې نور داسې کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، دغه کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولی شو. لا شو خو بدبختانه زموږ زیاتره لوستې ځوانان هم دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولی نه شي، یعنی سخته ورته ښکار.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه ښاغلی مامون زید صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده، آیا فکر کوئ کوم حل لار شته؟ ښاغلی انصاری خو ویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یوه مؤسسه یا یو ګوند یا یوه جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي. د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان صاحب مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ضعیفې حکومتداري کې چې یو نظام نشي کولی په صحیح توګه باندې حکومت کوي، حکومتداري چې هغه په خپل ځان ته 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وی چې نه خدای د فقدان د شایسته سالاري فقدان، یا نو نشتوالی دی شایسته سالاري.
لیکن جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس هم دغه شی دی، همدغه خلک واکمن دي فعلا، د خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي، خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي.
آزادی د رادیو د سبو نه مونږ اوریدلی چې د پانتو استادان
مسلکی داکتران، مسلکی بوسازان و پوهنمنان و پوهندویان آوی حتی خپل کتابونه وفرول خپل کتابونه خلق کرده و دلازگار یا ده کراچه آقای واقعه پسره کنه که خپل غریبی او خپل ده نفاقی ده پیدا که دونه پر احلی زره کونه نو ملت او طولن خپل خواری کهی مگه ترکمه کچه کوری چه یو کس چه اگر ده داکتری یا ده یو دلواری زدکر پوری اگر خپل یو میار لنی او اگر نیشه کولی چه خپل زن تنبیل کهی مدلت خوبه ده حکومت او ده نظام مسئولیت خامنه سکی آقا ده حکومت خو حکومت ولی آقا ده چه ده طولنه ده پاره ده مستعید و ده با ده وارو زدکر ده پاره پا احساسی ده بلی آقا جازبه قوه باید دیر از جات قویشی چه جذبی که دی وصله حالاتو که ده زیفی حکومت داره بیل بیانده ده چه خلق نیش جذبه ولی او خلق دیت ارکیگی چه حتی اخفل وطن ده پاده ده اخفل پریدی اخفل ده چه خلی خواهد ناسا و بری ناسا چه یکی ده باره کمانده چه خود نرسی مسلکی و سازان ده پانتونیون ده مثلا بیکارش که کرو نکیلن او حتی آقوی اخفل مونگ تاسی بریده چه پانزورونه که مونگ تاسی گرو چه مثلا اوی به کورسو و پسر اکونی که پا خرسون و پا رسو و بلی مثلا بخته و مشغول ده نو اوی اخفل اخفل کوشش کهی مانگر دلت ده یو نظام مسئولیت هم علین دی چه نظام باید دیر درد خلق و تفقل تولنه سپاره دی کار زمینه مساعده کی ترسو چه دی داری پساد ما خامو دی ورشی او دی ملی گرد دی پاره دیوی تولنه ملی و معنوی سرمایه دا اوی دی پاره دی ملی و استراتیجیکی دی موخ دی پاره باید دی ملی منافع دی ملی گرد دی پاره دی تولگتون دی پاره باید درد چه زمینه مساعده کی ترسو چه دی مسلکی خلق و نایستفاده و که تولنه پاقبله اوی سر
دا ویډیو پرته مصداق خدمت وکړم ډیر زیاته مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب حقمل یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي او ډیر خلک د قاچاقبر په وسیله یو لیبه هیواد نه بل هیواد ته وړل کیږي یو د دې چې انسانان قاچاق کیږي د انساني قاچاقبر لوري د جنو خاصو هدفونو لپاره له ختیځ اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم بي چې ځینې انسانان د جنسي سوء استفادې لپاره لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط ډیر بد دي او انسانان ورڅخه قاچاق کیږي آیا تاسو په دې اړه څه اوریدلي دي یا په لویدیځ کې ویني چې افغانانو څخه هم همداسې د سوء استفادې لپاره قاچاق شوي وي هلته وړل شوي وي
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بشرګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه او وایي چې موږ سره څه واده وشوله او دلته ځای کې راغلي اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو د وتلو لاره یې نشته لکه څنګه چې نورو مېلمانو ورته اشاره وکړله کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبوره شي نو هغه هر څه سبته به شرایط لاسه چي دی وختای نه کله کله دی معلومات کچ اپ کم دی معلومات نه لري دی دغه نړیوالو داسې بدنامو پروګرامونو چې پږي انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کیږي نو متاسفانه زموږ تاسو هیوادوال هم دی ډیرو شانو قرباني شوی دی لږې جمله نه چې انسانانو قاچاق ته څه اشاره وکړه نو د هر څه شوی دی فکر کوم بهترین لاره ده دا چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي خپله چې مشورې واخلي مخکې دینه چې به حرکت کوي د معلوماتو کچه پکې زیاته شي خپل معلومات لاس ته راوړي او بیا تصمیم وکړي چې د سړي راجلړای ونه نشي او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د باندې دې شانونه قرباني کوي اروپا هم دغه نه ده چې اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره اروپا کې دغه ستونزې شته چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري صحیح راهنماونه لري او لارښود نه لري نو ډېر ستونزې سره مخ کېږي مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼم. نو هیوادوال هم دا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هیواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې د بهر کې یو کومک کوو دا د خیرات نه بیخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو، که هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکولای شو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابې څخه جلوګیري وسي یا د سبزیجاتو څخه هم ضرور نه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دغو سو شیانو چې په کم اثر باندې چان زیاته چې موږ تاسې د هیوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره وسدی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کیږي، لکه مولوی صاحب چبل اشاره وکړه چې شاته مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولای ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي، حتما هغه مولوی صاحب هم یو وخت مجبور کیږي استعفا وکړي. نو هغه مولوی صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلی چې
مولوی کبیر
مولوی صاحب کبیر وم او ښه چې اعتراف یې وکړم وویل چې شا مدرسې لوستې هغوی نشي کولای چې دولتي ارګانونو کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنې په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی اوس اعتراف کړی ده حتما به دوی مسلکي خلک ادارو ته راولي، او مولوی صاحب هم فکر کوم تانه مدرسه ویلې ده چې ته به پانتو نه یې لوستی، خو ښه ده چې متوجه شوی ده. دغه تغییرات به حتما یو ورځ دې حالت ته راځي چې بېرته به په هېواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي، او زموږ تاسې هېوادوال چې څومره اوس مجبور دي دې مجبوریت نه به انشاءالله هغه د ستونزو کچه به راټیټېږي.
بله، دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهیږم، دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهیږم دا هم لویه خبره ده. ډیره زیاته مننه انصاری صاحب، یو پوښتنه بل به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، دغو په باره کې بل څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هر ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کیږي، ځورول کیږي، بندیانی شي، حتی ماشومان ښځې ټوله د په ځلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ د سروان صاحب وایي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه دینه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هېواد ته یا د ایران په څېر هېواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترکې نشته، هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالر قرضدار دی، په میلیارډ نه پوهېږم څو سوه میلیارډ ډالر ټول پاکستان قرضدار دی، او په هر ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناستي او په هر څه ګونډه وهلي، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادم، هم خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حکمل صاحب چې احساس لري دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي، دلته دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپلو خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو، او هغه زموږ په مشهوره اصطلاح چې اکثر تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکارو انقلابونو په ځای د پایداره من او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاستئ د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندویو ادارو، د هغوی په حکومتونو کابینو فشارونه راوړی چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ، په افغانستان کې په جګړې مصرف کړ، د هغې 10% کې افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې د یو شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي، موږ مطمئن یو چې دلته به موږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواندان.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
د غربي ټولنې په اوږو باریږي، دوی به د دې بارنبه د غربي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی صدیق منصور انصاری، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وی، میرویس زازی متاسفانه حاضر نشو خو په ځای د ترکیې څخه سهیل مامونزای او امدارست د لندن څخه ډاکټر حقمل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو.